د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقت کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نه شي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د اسرائیل پوځ وایي له تېرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پوځ له دې اعلان سره هممهاله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کیږي، خو د اسرائیل پوځ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پاخه شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 11 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګورو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه د غیلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو دغه جام له بېبرخلیکۍ سره مخامخ کړی و. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخیږي او دغه هیوادونه په ای ګروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو ز کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشریف راس مهم دنن مزي درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ ز کون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بو پتن وي خوشاله کول لیز کون کوله کسرنګ چې از مرسته دنن مزي درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې د پانه مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو ولو چې څوک وې سره شخصیتونو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. ګلالي زده کوونکو په تېرو ورځو لوست کې موږ او تاسو د میرمن اینو د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې څنګه میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په حق معلومات ولو او ولو چې میرمن دا میرمن څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه د کوم مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کول لري زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن ترپکی ده. لولو چې میرمن ترپکی څوک وه، سړی او شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار شي. میرمن توربیکی. میرمن توربیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله و چې د اټکل سل کال د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کال وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 16,000 زریز ځواک سره چې 100,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله و چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 16,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 100,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 16,000 کسیزه ځواکونو سره چې 100,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې برهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په برهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک را واوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوا د چمن څخه پر سپین بولدک باندې را واوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي به اختیار ناره پرې کوي. تر نو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ټکه وینا اوري، نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکی ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکی چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا د بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکی ژغ پر کوي. یعنی تورپیکی یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي، تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکی خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي، تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه، به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکی په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې ښځې له درګي سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ریدي خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شوله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ریدي خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان دی. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ زموږ ستاسو د درس لنډیز څه و یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ریدي خان خپل له پلاره پښتونولۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. خوږه او ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ریدي خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدي خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدي خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ، میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوشو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان، ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می یو زلبه هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل پسیر یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو او جوړ صحت مند او سجه د صحت چم په پتن وی. خوشو کول لري زده کوونکو، لکه سرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مرمن اړوند دی، نو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوشو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوشو ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانو چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي، یا هم دوی، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو، ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د لوست پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوشو ګلالي زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1920 مریض کال کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنې میرمن حمیده په 1920 مریض کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او پازلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدی خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوی وو. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړې وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیده خپل زیات شمیر آثار او نثرونه دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار وو واده کړی وو، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار وو، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله وه. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیده د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګل بچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منصورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته و، هغه د خپل منظومو او منصورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ مېرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د مېرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاده زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره و او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپل شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1390 مریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجله کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ. او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره شناسي وي است، هغوی د تاریخ په حق لمو لوستل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې میمنې درنه زده کوونکو هیله ته چیرو او جوړ بیا تاسو ته ژوند چاري به مو شپور مخته تاسو ټول ته شر غاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخرنی شي ور سره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو په هیجو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیز پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنځ دغه اړیکه شکو ترسو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني آرامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعات باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات ترلاسه راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستو راخلنی شي به تاسو سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونې هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو دغه څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ ترسو یو ښه ذهني آرامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دی هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات به زموږ پر خوب باندې مستقیم اغیز لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د غاړه تاثیر وکړي. مثلا کچيري زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچيري د خوب او احساساتو ترمنځ د غاړه ناسمه و یا اړیکه شنه و، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدیږو یا کله چې خوب کوو د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدیږو زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي. چې په دغه د خوب حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کومي تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ او تاسو موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړې وي یا هغه مشتری کړې وي، هم دغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودي، کوم حالات موږ تجربه کړ، په څه ډول حالاتو کې وي کې وو، د شپې چې کله موږ او تاسو بيدیږو یا استراحت کوو په هغه محل کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولي دي هغه پروسس کوي، چې مشوي چې دا به د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځنی ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټوله ورځ مو د قهر احساس درلودی، ټوله ورځ تاسو خفه واست یا ټوله ورځ تاسو خوشاله واست یا ټوله ورځ مو د بیر احساس درلودی، دا ستاسو د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودی، د ستاسو خوب هم هغه ډول بیا ستاسو د خوب کیفیت به ستاسو د احساساتو نتیجه ستاسو د خوب پر کیفیت باندې پوي. مثلا د ورځې په جریان کې کچيري ستاسو احساسات شوه یا تاسو شته تجربه درلودی، مثلا تاسو خوشاله واست، تاسو آرام واست، تاسو ډاډ درلودی، یا مثلا ټول ورځ تاسو په خوشحالی سره تیر کړی، یا د خوشحالی احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات وو، نو دلته ستاسو خوب د شپې آرام او ډیر ښه خوب وو. د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو ښه آرام وي. په دغه حالت کې یا دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامدار وي. مثلا کله چې تاسو د خوشحالي، د آرامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی که چیرې تاسو د نن ورځې احساسات چې واغه مثبت و، تاسو خوشاله واست، آرام واست، ستاسو خوب ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامدار وي. مګر که چیرې تاسو د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسو مثلا خفه واست، تاسو اندیښنه درلوده، یا تاسو ستاسو پر ذهن باندې ډیر فشار و، یا ډیر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډیر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسو د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. مثلا کیدای شي تاسو د بې خوبۍ د ستونزې سره مخامخ شئ، مثلا تاسو بې خوبه یاست، یا نسی کولای چې خوب وکړي، یا ځینې وختونه تاسو ګډوډ خوبونه ویني، یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دا ځینې ستونزې چې کله تاسو خپل په خوب کې ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنی چارې یا ورځنی تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسو خوب به د شپې هم هغه سی وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب به مو شوي، کیفیت به یې شوي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسو ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسو پر ذهن باندې ډېر وو، ستاسو په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلی نسی، یا به ډېر ژر د خوبه راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیزې پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب وو د شپې، تاسو ښه آرام خوب درلودئ که مو بې خوابي درلود، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلې، ستاسو د خوب اندازه څومره ده، ډیر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډیر کم خوب کړی دی، دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډیر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډیر بې خوابه واست، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولید، ډیر ژر د خوب راپورته سي، سبا ورځ ستاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي وسي، چې بیا احساسات منفی دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خراب وي، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. که چیرې ستاسو د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوب نه کوي، خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسو مزاج خراب کیږي. مثلا تاسو د خلکو سره ښه خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسو بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسو نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه در سره پیدا کیږي، داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسو مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسو باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر وي. مګر که چیرې تاسو په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسو مثلا خوب مو برابر وو، مقدار مو برابر وو، ښه آرام خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسو ذهن آرام وي، ستاسو احساسات مثبت وي، ستاسو د تاسو په دې باندې توانی شي، یا په تاسو کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسو هغه وزغمئ، یعنی دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډېریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ساسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوي، څنګه خوب کوي، ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هغه سي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموږ او ستاسو ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنی کله چې موږ بدی شو، زموږ بدن موږ ویل چې آرام کیږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي. مثلا څه ډول احساسات موږ درلوده هغه را پروسس کوي. د خوب مرحله چې دی هغه مختلفه مرحله دی. مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده، هغه ژور خوب یا ډیپ سلیپ ورته ویل کیږي. چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ او ستاسو د بدن د بیا رغونې لپاره، زموږ د مثبت احساساتو د تقویه لپاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی، په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي. زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربې د څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات موږ درلوده، څه ډول تجربې موږ درلوده، څه ډول احساسات موږ درلوده، هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې. چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه، د احساساتي ستونزو د حل لپاره، د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده. د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نشي ترازو. چې کچېره د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي، کوم نشي نشانې دي یا موږ څه وخت پوهیدلی شو چې موږ د خوب او موږ د احساساتو ترمنځ اړیکه شنه ده یا دلته ستونزه ده. کچېره تاسو په خوب کې، کچېره تاسو خوب ګډوډ وو یا مثلا بې نظم خوب مو درلوده یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا د دې ښکارندوی کې یا د ښکار کوي چې تاسو د احساسات نه برابر دي یا تاسو د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي. مثلا دوامدار اندیشنه یا بیره یا هم تاسو خفګان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني. مثلا کچېره تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ترتلای یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا په دې معنی چې تاسو احساسات بي ثباته، تاسو په دوامدار ډول د اندیشنې د بیري احساس درلودئ. نو ځکه تاسو یا د بې خوبۍ احساس کوي یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي. بل مثلا کچېرې تاسو منفي خوبونه ویني، د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسو پر ژوند باندې، ستاسو پر احساساتي ستاسو په ژوند کې ستاسو د احساساتي ستونزو نښه ده چې ستاسو احساسات چې دي هغه منفي دي. نو ځکه تاسو منفي خوبونه ویني. مګر کچېره د خوب مقدار مو کم وي، همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې، په کوچنیانو کې، په لویانو کې، په ټولو کې، د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندیښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي. نو کچېره تاسو به خوب یاست یا ګډوډ خوبونه ویني، باید پوه شئ چې تاسو اندیښنه ډېره ده. کچېره فشار یا هم احساساتي ستونزې لري، نو یا منفي خوبونه ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو احساساتو کې ستونزې دي. تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ. کچېره په کافي اندازه باندې خوب نه لري، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې حتماً تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو. د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسو بده سي او پر څه وخت باندې باید راکښینی. ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی وسی، تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بده سي او پر هغه هغه وخت باندې تاسو راکښینی د خوب، چې دا ستاسو د خوب کیفیت ښه کوي. بترڅنګه تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار راکم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا د مراقبت یا میډیټیشن فعالیتونه سرته ورسوي، د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوي، ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګه ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډیره لږ اندازه کار کوي، مثلا د خوب څخه د مخه، د خوب څخه ختم د مخه تاسو تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ. یا تقریبا کله چې تاسو بده شئ دوا یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نکړئ. یا د خوب د لپاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ، مثلا تاسو ته خوب ځای باید ډیر آرام وي، تاریک وي، مناسب ځای او ترڅنګ خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړي چې سالم غذا تاسو خوري، په منظم ډول سره ورزش وکړي، چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات تاسو سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ تاسو اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکولو سره تاسو به وکولی شئ ښه احساسات ولري او د احساساتو په شکولو سره به تاسو وکولی شئ چې ښه خوب وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه لب سپارم. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه خلاص وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزې پر چلند او افکارو باندې دي. کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي، ټولنیز هغه باورونه دي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، دودونه، هنرونه، ژبه او ترڅنګ نور ځینې اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په هغه ټولنه کې موجود دي. یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په هغه ټولنه کې خلک په کوم باور دي، څه ډول هنرونه لري، کومه ژبه لري او ترڅنګ ځینې نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د هم هغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي. دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري، څنګه ژوند کوي، څنګه رسم رواج لري، دا ټول په کلتور کې شامل دي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې، د هغوی پر کړنو باندې، د هغوی پر چلند باندې، د هغو پر انتخاب یا د هغو پر ټاکنو باندې تاثیر لري چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي، څه ډول چلند کوي او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي، دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي. په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دي، خلک به هم هغه څه انتخابوي. په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دي، هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري، هم هغه رقم افکار به لري. چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپل خاص ځانګړتیاوي لري، یعنی په هر ټولنه کې خپل خاص کلتور یا رسم رواج موجود دي او د هر ټولنې کلتور یا رسم رواج دي هغه خپل ځان لپاره ځانګړتیاوي لري چې د هغه ځای د خلکو پر چلند باندې، د هغه ځای د خلکو په افکارو باندې، د هغو پر روابطو باندې هم تاثیرات لري. کلتور مو ول چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج او دود، هنر، ژبه او د هغه خلکو باورونه دي. چلند بیا هغه اعمال دي، هغه ګامونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سر ته رسوي او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمالو باندې، پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري. خپل کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې، د هغه پر عواطفو باندې، د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیزو حالاتو باندې هم تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې هر ډول رسم رواج، هر ډول باور، هر ډول دود چې په هغه ټولنه کې موجود وو یا رواج درلود، خلک به هم هغه ډول فکر لري او هم هغه ډول عملونه به سرته رسوي. چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمالو باندې، د هغو پر کړنو باندې تاثیرات لري. تر څنګ همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا، د دوی عاطفي روغتیا، د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي. یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي، څه ډول کړنې سرته رسوي، دا بیا په مستقیم ډول د هغو پر رواني حالت باندې، د هغو پر ذهني روغتیا باندې، د هغو پر ذهن باندې، د هغو پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري. راځو لومړی د کلتور یا رسم رواج تاثیراتو ته. اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې، کوم کلتور چې موجود دی هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونو د ځینې ارزښتونو د دغه رسم رواجونه، دغه دودونه یا باورونه چې دي، دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او هغه بیا د فرد چلند ټاکي، د انسانانو اعمال ټاکي چې هغه څه ډول چلند وکړي. ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چې کله انتقالیږي، همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکار باندې، د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري. که په یو کلتور کې یا یو کلتور هغه کې احترام، همکاري، ادب او ځینی نور ځنګړي ارزښتونه شتون ولري، خلک په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي، خلک به هم دا هغه ځای خلک احترام، همکاري او د یو ادب پړنا کې به ژوند کوي. مګر کچیرې په یو کلتور کې دا هر څه موجود نه وي، مثلا د خلکو ترمنځ بې اعتباري موجوده وي، همکاري موجوده نه وي، احترام موجود نه وي، کشر او مشر ونه پیژندل سي، په دغه یو کلتور کې به د هغه ځای خلک هم پر همدغه ارزښتونو باندې ژوند کوي. د دوی ترمنځ به
خلق به کم کړنی سر ترسوي به باور کړنی بوي مثلا به احترامي به سر ترسوي همکاري به موجود نه وي نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د کلتور د لارې څخه انتقالیږي بل نسل ته خلق به هم په هغه ارزښتونه کې وسیږي تر څنګه هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی هغه خپل د ځان لپاره ځینې ځانګړي قواعد ځینې ځانګړي معیارونه لري چې هغه د یوې ټولنې لپاره ټاکل کیږي همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دی دا به د انسانانو پر چلند باندې د انسانانو په کړنو باندې د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري مثلا د اخلاقو د کار کولو طریقه یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق د هغو د کار کولو طریقه یا ټولنیز تعاملات او اصول چې دی یعنی د هر څه د انسانانو پر چلند باندې د هغو پر کړنو باندې د هغو پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري تر څنګه د شخصیت جوړونه دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنې کې څه ډول رسم رواج څه ډول دود څه ډول باورونه موجود دي د هغه ځای انسانانو نظریه د هغه ځای د انسانانو د خلکو کړنی او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړون کې دي او هر کلتور د هم هغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري د دې ترڅنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د ادب څرنګوالي هم مختلف دي مثلا په هر کلتور کې یا جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او ادب څرنګوالي موجود دي چې د انسان د انسان پر چلند باندې د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري نو دا هغه د کلتور ځنی اغیزې وي د انسانانو پر چلند افکار او ترڅنګ د هغو پر شخصیت جوړونه باندې راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا ډول خپل تاثیرات لري خپل ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یو ډله ګډ ژوند سره ترسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابل اغیز لري او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې د انسان پر افکار باندې د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیز لري دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي څه ډول کلتور رسم رواجونه لري دا هم د هغو پر چلند باندې هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې پر هغه باندې هم خپل اغیز لري اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي هر ټولنه چې د هغه خپل د ځان لپاره خاص دود لري خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي څه ډول رسم رواج موجود دي د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل ساتي د خپل رسم او رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې تاکي او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه دا چې په ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړه ده یا څومره تعلیمي مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي دا هم د انسان پر ذهن باندې د انسان پر افکار باندې د انسان پر چلند باندې تاثیر لري مثلا په ټولنه کې کچيري شونځياني په هنتونونه تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي دغه تعلیمی ادارې معمولا دغه ځای یا دغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه شونځي پوهنتونونه او تعلیمي ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي نو کله چې دغه د تعلیم کچه را لوړه سوله د تعلیمي ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یو ټولنه کې هغه هم د انسان پر چلند باندې د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته دغه خپل ټولنې دغه خپل تعلیمي مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي د هغه انتخابونو ته د هغه چلند ته تغیر ورکوي راځو دا چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري نظرونه یا افکار چې دی هغه به د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ویل کیږي چې دغه انسان د هغه څخه انسانان ژوند نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي مثلا د انسان نظر هغه حالت دی یا هغه څه دی چې د نور خلک قضاوتوي خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي د دنیا خلک خپل ژوند سره ولبینې دا د افکار دی نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ دغه څخه خپل شاوخوا خپل ژوند خلک او نړۍ قضاوتو کلتور به هم دغه د انسانانو د افکار په جوړولو کې ډیر مهم رول لري دا چې د هغه څه پاکل چې موږ فکر کوو دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي یعنی همدغه کلتور رسم رواجونه دودونه باورونه قوانین او اصول دي چې موږ مستقر دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیجو یا هغه څه چې موږ زده کړی دي زموږ افکار به هم هغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور رسم رواجونه زده کړی وي افکار به هم هغه څه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي، دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو، په کوم نظر ګورو، څه ډول ګورو، دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکار ته شکل ورکوي. مثلا د ختیز او لویدیز کلتورونه چې دی هغوی د ژوند معنا او د هغوی هدف د ژوند څخه بیل دي، مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې په کوم ټولنه کې چې موږ اوسېږو، کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو، زموږ د ژوند معنا، زموږ د پاره د ژوند معنا، زموږ د پاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکارو باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونه ته لارښوونه کوي، دی چې دا چې دی څه ډول باورونه ولري. مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي، نو د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي، او خلک یې هم هغه سره جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونه ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکارو باندې ډیر تاثیر لري. تر څنګه د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راپیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي، مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغوی د جنسیت د لحاظه، د عمر د لحاظه یا هم د ټولنیزې طبقې د لحاظه دوی توپیر لري. دغه پوښتنه خلک ته ورکوي تر څو د دغه توپیرونو پر اساس باندې یا د دغه شانو پر اساس باندې څنګه د خلکو سره ژوند وکړي، څنګه د هغو سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي، پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا بیا کلتور کولای سي چې د انسان نظرونه یا هم ډیر پراخه کې یا هم را محدود کې. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو په باندې دوی معمولا د نورو د فرهنګ په حق له چې دی د دوی نظر ډیر محدود دي، په داسې حال کې چې بیا په نورو ټولنه کې د کلتوري تنوع ملاتړ کیږي او د هغه ځای خلک چې دي هغوی د نورو کلتورونو په حق له د خلکو په حق له ډیر پراخ نظرونه لري. نو دا د ټوله د کلتور اغیزه یا تاثیرات زموږ پر افکار باندې. کلتور بیا زموږ پر ټولنیز ژوند باندې هم اغیزه لري. ټولنیز ژوند چې دی هغه حالت ویل کیږي چې هلته انسانان یو د بل سره اړیکه لري، یو د بل سره تعامل کوي، یو د بل سره ګډ ژوند کوي، چې همدغه کلتور بیا د انسانانو په ټولنیز ژوند باندې هم تاثیر لري. مثلا د کورنۍ اړیکو باندې د کلتور تاثیر دی، چې رسم رواجونه د کورنۍ او د غړو ترمنځ پر اړیکو باندې تاثیر لري. په یو کورنۍ کې کچې د احترام ډیر زیات وي، هلته احترام ډیر زیات مهم وسی. په داسې حال کې چې په بل کلتور کې هلته پر دغه باور نه دی چې باید د کورنۍ د غړو ترمنځ د احترام موجود وسی، دی د انسانانو ازادي ته ډیر پاملرنه کیږي، یا دې ته پام کیږي چې هر انسان د ځان لپاره آزاد دی او اړتیا دې ته نشته چې یو بل ته احترام ولري. په ځینو کلتورونو کې بیا دغه په ځینو ټولنو کې بیا داسې یو کلتور موجود دی. تر څنګه د کار ځای کې چلند دی، کلتور چې دی هغه د انسانانو په مسلکي برخه کې د هغو پر کړنو باندې هم تاثیرات لري، چې د کلتور اغیز د کار په ځای کې هم ښکاره کیږي. مثلا که په یو کلتور کې یو مشر ته یا یو لوی شخصیت ته ډیر احترام ورکول کیږي، په بل کلتور کې بیا د مشر مثلا دوی پر برابرۍ او همکاري باندې ډیر تاکید کیږي. مثلا د هغه ځای کارکونکي چې دی که هغه مشر وي که کشر وي، ټول سره برابر دي، او د دې ترمنځ داسې مشروالی یا کشروالی ډیر مهم نه دی. ځینې وخت د ټولنیز عدالت نظرونه هم دي چې کلتور د ټولنیز عدالت پر نظرونه باندې تاثیر لري. مثلا د کلتور پر اساس باندې خلک چې دي هغوی د ټولنیز عدالت په حق ډیر مختلف نظرونه لري، دا چې مثلا خلک په مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې مساوي فرصتونه ولري، دا هم د کلتور د ارزښتونو په ټولنه کې د کلتور په ارزښتونو پورې تړلی دی. نو د کلتور چې دی هغه د انسانانو پر چلند او نظرونو باندې زیات تاثیر لري. په یو کلتور کې مثبت او ښه باورونه یا ارزښتونه کولای شي چې د هغه ځای د انسانانو پر شخصیت باندې، پر اړیکو باندې، یا د هغو پر ټولنیز ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي، تر راتلونکي درس تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
د ازادي رادیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي